کافی تیمی ملی کرکت افریقای جنوبی خواهد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مزه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی این این په ټلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان یې دمګړی په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره یې د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبرو کوو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کنفرانس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتمه ورځ له هغه پلان شوې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خو د ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وولو بغاړو په سوجدو 101 منډې وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړي او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورنیو مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یوه لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we're getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پرېښود. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایسا ستانکزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
که دوی رسمی نظر سنجی هم خیته ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشرې ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو له ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی اداره باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرېښودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د ده ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغې ډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرنی سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه، البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې دا کله افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګ د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستانه په راوتلو باندې د بایدن په ادارې سخت نیوکه وکړل، او هغه د یارلو سو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لسګونو نورو افغانانو سره یو ځای ووژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګ د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګ د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د یو پانتون استاد ښاغلی نجیب آزاد سره مرکې ته له ښاغلي آزاد مې مخکې پوښتنه کړې وه چې کوم ګڼ مسایل او مهم مسایل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وپوښتل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي.
د دوالو کاندیدانو په خوانې مناظرې ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې دوی ترمنځ شوې هغه ته په کتو خلک وسم ته ډېره بریده احساساتي چلند کوي د دې مناظرې سره. ځکه په تېره څلور کاله وړاندې هم چې دې مناظره کړې وه ته ډېره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد ولت. په تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلي ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي. دا خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځني ختیځ سیمه د امریکا البته د امریکا دغه منځني ختیځ ایالاتونه چې دي دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي بځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه دیشو څلوېښو پنځوس کاله مخکې راغلي او امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرین په مسله کې، البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې، او بایدن پوهېدلی دی چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي، چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړی وي چې هغه صحیح بیمه او دې مسایلو کې به امکانات ورکوي هغه سندې دي ورکول سي. او له دغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو تو ټول ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه به د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. مورید وروسته پوښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه. ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنا چې د بایدن یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده. د بایدن په زوی باندې تور دی، البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي. او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی. د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ټرمپ د پر د زوی مسله راخلي او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم
کړي. اوس پر شو بهرني سیاست ته کتام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ټرمپ خوانیو مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ټرمپ په بایدن باندې د نیوکې لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي؟
هغه به ځکه هایلایټ سي چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیک او داسې ډېر لوی تراژیدي پریکړه نه وه سوې، لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان سره کم چلاو وتل او د افغانستان دولت چا تور پاته سه. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامي وه. ټرمپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغه هلته نن چین پروت دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه دوه نیمو کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن الته د بایدن د ادارې کم هغه خالیګا چې دا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو د میلیونونو ډالرو میلیارډونو ډالر وسلې الته پات شوی دا هغه مسایل دي چې شنبه یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوه کې د ترامپ د ادارې پر مهال سوی و خو هغه بیا خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کړه ته وایي چې د افغانانو لپاره دغه انتخابات څومره مهم دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پیل شو دواړه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه دی روان ده البته یو برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپبلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایه او پاک لبانې چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي یا ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایه باندې ځنې ویره داسې ستا چې ترامپ راځي حکومت د په واک کې کیږي نو د ریپبلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلک شی خاطرې ځن نه لري تر دې ها خواته به د افغانستان دپاره په ټوله کې په لوی انځور کې که ریپبلیکنز په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډېر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دی بللي ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به ښځې ګډون نه لري د یو شمېر افغان ښځو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصیل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوهې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او له ملګرو ملتوي وغوښتل چې خپل لار بدل کړي هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوهې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډی څخه د شزو د استلو پاره خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړی چې د افغانستان پاره په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرسیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوهې د دریم کانفرنس استی ناستې ته نه دي بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نیهان په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجازي غونډې په اړه کښلي چې ملګرو ملتونو د دوهې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولی او دا غونډه یې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده له بلې خوا د بشري حقونو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوهې غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوهې اصلي خبرو ته د افغان ښځو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له یو نمانه یو بلنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په حاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهمه جوړیږي ما دا بلنه په دې دلیل رد کړه چې دا اصلي غونډه نه ده خو یوازې د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د ښځو له لوري فشارونه زیات شوي و پریکړه وکړه چې په پای کې یو ورځ زیاته کړي او هغې ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالان راوبولي
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کړي
بلګری ملتونه وایي د دوهې دریمې غونډې هدف له نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویاندو سټیفن دوچارک د یکشنبې په ورځ د جون په درویشتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدرو موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په ښځو پورې تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په کوربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یوه مرکه کې وویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروانه ورو.
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د بهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کومه ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پي جنګیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ ډان نیوز ته ویلي وو چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوري حکومت په باندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل لویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم وویل چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړه چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیشي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدې کېږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځینی کتونکي وایي په ایران کې هر هغه څوک واک ته رسیږي چې د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنهیی غواړي، خو ځینې وایي د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځ کې نرم دریځ او لاسخت دریځ شته. اسمت څاروان په دې اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر عیسی ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات چې کېږي نو هغه فضا په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمنه ډله یا هغه د نظام اصلي سټ کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجي هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډېر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسی صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډېر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم سي، طبیعي خبر دی دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاستئ په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډېر اسانه بدلولی شي، ځکه په هر مسجد کې د سجانو یا د سپاه کسان سته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي هماغسې مهندس کېږي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې. د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجانو له خوا په جامعه کې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغو استفاده کوي.
پرون دوو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې یو مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی دی چې په دې انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که پاتې شي، د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلي یا هغه کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي، اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وایي بیا د روحاني حکومت په وخت ورسې کې دوی ائتلاف وکړي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری شي، نو ممکن د دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغسې یو لاره دوی، هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
ومردل چې نن په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي، دا وار له مخکې انتخابات وروسته لغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستا ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبد الله شنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غتیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ماته وخوړله، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوښي را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوبې په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه او د مینهوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړو پسې بد اورد ونه وایي، دا چې موږ د ساوت افریقا په وړاندې ماته وخوړله. نو افغانستان په څوارلس کنن مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ کوي کوي لوبډلې لکه آسټرالیا، نیوزیلینډ او بنگلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې آسټرالیا شپږ وارې پنځوس اوریز نړیوال جام وړی ولو، نیوزیلینډ وړی شل اوریز او پنځوس اوریز نړیوال جام وړی وو. نو موږ به چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد لاس په سر.
السلام علیکم ورحمت الله. دا چې د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې موږ د استرالیا ته د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د اتویش ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مسلم یا ډول یا دریا موږ د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله، موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته څلورویشت ساعته قید کښېښول، نو موږ ډېر خواشینه یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم خوشحال او کامیاب لره. زه متخوای ډګروال یم، څلوېښت کاله مې خدمت کړی دی. ولا د طالب چیرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي، مکاتب یې بند کړي دي، قانون اساسي نشته، کار اهل د کار ته نه سپاري. نه پوهېږم چې داسې دولت خو ما ولا دلی وي چې نه قانون واسي. فقط دغه افغانستان نه دی، طالبستان دی، ټول د طالب د پاره دی. دی موږ حقوق خو د ماش هم وزده دی، د اولې نه کوي. د تقاعد موضوع خو د موږ د ماش وزده ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازی. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېر زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کله اورو، دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډېر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک پدې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختل نه کې ویل کېد یو زائد موقت د مهم سایګار پختل نه چکی توان یو خام سایه کول شي مونږ د ډیر خطر تاثیر ولري او بعد هم سایه بارکس ډیر بعد تاثیر نو به تر دا د چې کې ته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب وکړل ته خلک وسی مثلا خام سایه وسی نو ما په نظر د خواله بدواله ټول مونږ پر اړه لري ک څومره کوم اندازې پر خپل خو سین او یو خام سایه وي ځکه چې د لومړی اصلاحات ځان ځخه شروع کیږي چې ته خپل خام سایه ونوسی مثلا وینه خسته ازار ازیت ورسی خلک نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد وسي نو تابن مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد حتماً اوریدلی چې وای از صد خیش یک همسایه
خیش
بالکل
ستاسو خبر پتاوی سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره دی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رارسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رارسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رارسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیثو کیږي وای ته چیرته تاسو په سال لوي ک چیرته مثلا سرمن تی نوې سل شي نو تاسو به لمړی ک چیرته هم سم یو ودی هم وی هغه زرا به تاسو ته خپل وکړای او نه غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سیدانو هني یو حدیث د سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته ویری دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلومیږي چې همزایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو څه نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه وسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بېخي زیات پرته یعنی د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو نو همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو نو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک شي دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپلو خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپله دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسی یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخ کاله تر کنه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایا بل همسایا د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې په دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خود یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو بهتره ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما ترکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره نه شي لومړی خپل لګونډیان په شریان کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي هم پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي. داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق حقوق ضایع کېږي؟
زیات ډېر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مو چې دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا په کرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور په کرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی هغه نو وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا مونږ داسې پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ضایع کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار ازیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې له دې چې د وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تولیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائم پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډي اسانه مثلا غوړی راکا مثلا وریج راکا مثلا کچالو راکا دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دی یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا په خبره لویږي یا دې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورځ دا خراب وو نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي هغه نور سبق چې صحیح سلامت خپل هم سیټ سیم کړي نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې د دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لوی شي نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ ته تسلیم کړي
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي سیالۍ رامنځته کېږي مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیر استه دا پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه دسی دی باید مونږ دسی وکړو یا مثلا لغه دوی شاید راشي نو دا ما بر نظر دي باید سکی چې دا یو سالم رقابت دی دوی هم مثلا رقابت کوي او ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې دي چې څوک ګرځي چې کچور ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر ار سوولري نو کله چې مېرمن ال تزي مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي هغه خوند دسی وي چې باید دا شی واخلو فلانی شی هغه دي توان نه لري متاسفانه نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپي کړو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابع کړو هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکو والای د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شند ریکاپی کوو ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډیره لوړه شي چې خپل دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر میخنه ده
بله، د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا یې ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیې یا مثلا ورته آداب ورښیې چې دلته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی یم یم سیا زوی مثلا په چپیډه و هی همدا سونه یا مثلا کوم بل مثلا مال خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د غوی کورنۍ غړو سره کینی او تر رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی مستقیم دی اما دی هم سیا زوی یا مثلا هغه ته مثلا مال خی دا خپل مګه وډی دا مثلا مال خی دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټارو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغوی سره کوم برد بد خرد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلي یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شو نه چې خدای نه خسر دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ نه باید ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حال کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هلته دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مزل خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو صحیح کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړی، موږ سره مرسته کړې په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم، په دغه کابل ښار کې یو انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانه خوشحاله و، بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده، نو یې ډېر زیات به خوشاله. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و، دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته سره کړی ده. تاسو سپور دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ او سلامات اوسئ.
ژوندۍ اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری
درمان کری میوال دا آلہ خیز دی دیوت چا درمان کری میوال دا آلہ خیز دی دیوت لاندا مونو نامی تبا لیو نیت للی دا لاندا مونو نامی تبا لیو نیت للی دا landamu no namitabale vanaitlale da tatre natlalaye tatre natlalaye matada zindagaitlale da tatre natlalaye matada zindagaitlale.